تکنیک هشت صبح وقت افغانستان شد. اسمت ساروان در استودیوست. خوش آمدید ساروان صاحب.
ډیر مننه نعیمی صاحب. ستړی مشه قدر منو اوریدونکو، تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې په افغانستان کې د ملي امنیت د نوي صلاحکار د ټاکنې او د نورو چارواکو د استعفا د احتمال په اړه راپور لرو. نور موضوعات هم لرو او دوه اونیز پروګرامونه، خو تر هر څه وړاندې د دې سات خبرونه واوري. د افغانستان د ملي امنیت نوی صلاحکار وایي په یوه بحراني حالت کې نوی مسؤلیت منلی دی. په کابل کې د امریکا سفیر د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دفتر د بیا پرانستل کېدو هرکلی وکړ. امریکا روسیې ته خبرداری ورکړ چې که د بشار اسد رژیم له کیمیاوي وسلې کار واخیست پر ضد به یې اقدام وکړي. او مشهور امریکایي سناتور جان مکین ومړ. د خبرونو تفصیل. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د افغانستان پخوانی سفیر حمد الله محب د ملي امنیت صلاحکار وټاکل شو. ښاغلی محب بیګا په یو بیان کې له ولسمشر محمد اشرف غنی د مننې ترڅنګ لیکلي چې دا ستر مسؤلیت په داسې وخت کې منلی چې افغانستان له بحراني حالت سره مخامخ دی او افغانان د تروریزم په ویره کې ژوند کوي. حمد الله محب ژمنه کړې چې د افغانستان د خلکو امنیت ته به لومړیتوب ورکړي. په دې اړه وروسته راپور وړاندې کیږي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د کابل ولایتي مسؤول اول الرحمن رودوال وایي کارکوونکو یې تر شاوخوا دو اونیو ځنډ وروسته کار بیرته پیل کړ. اول الرحمن رودوال پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل چې په کابل کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مخې ته د اعتراضونو له امله د کمیسیون د کارکوونکو وخت ضایع شوی، خو هڅه کوي چې دا خلا ډکه کړي.
انتخابات یو تاکید نیټلری او دا تاکید نیټل په د لاس په لاس وزیر من ځای شو من په دې وخت کې د ځات کاری توانی وکړ د دفتر د کابل دفتر مامورین او د دغه ورځو تلاشي کولې شي.
د ولسی جرګې د کاندیدانو له وروستي لیسته د یو شمېر لرې شویو کسانو پلویانو له تقریبا دو اونیو راهیسې په کابل او یو شمېر ولایتونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دفترونو مخ ته اعتراضي غونډې کولې او د پرلت خیمې درولې وې. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون په وینا د بدخشان، کندوز، ننګرهار، بامیان په ګډون په اتو ولایتونو کې د دوی سیمه ییز دفترونه د اعتراضونو له امله لا هم تړلي دي. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دفتر د بیا پرانستل کېدو هرکلی وکړ. جان باس پرون شنبه پر ټویټر لیکلی چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کارکوونکي باید د کار اجازه ولري څو د افغانستان انتخاباتي بهیر پر مخ ولاړ شي او افغانان د رای ورکولو حق ولري. جان باس همداراز کښلی چې ناراضي کسان باید د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کار ته خنډ پېښ نه کړي، ځکه چې د شخ پورته کولو نورې لارې هم شته. د کابل امنیت قمندانې پرون د پرلت دولس خیمې چې له دو اونیو راهیسې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون کار ته خنډ پېښ کړی و ټولې کړې. په کابل کې پرون شنبه د ولسي جرګې یو کاندید جلال الدین صالحي په وسلواله نښته کې ووژل شو. په کابل کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو وویل چې جلال الدین صالحي د شکردرې ولسوالۍ اوسیدونکی او له کابله ولسي جرګې ته کاندید و. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د کابل ولایتي مسؤول اول الرحمن رودوال پرون ازادي راډیو ته وویل چې د جلال الدین صالحي د قتل په اړه جزئیات به وروسته څرګند شي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. سعودي عربستان په ننګرهار کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون سیمه ییز دفتر ته نږدې انتحاري حمله وغندله. د سعودي عربستان بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي پرون شنبه د دغه هیواد خبري آژانس ته ویلي چې د تشدد، تروریزم او افراطي ډلو پر ضد د افغانستان د حکومت ترڅنګ ولاړ دی. په جلال آباد ښار کې پرون د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون سیمه ییز دفتر ته نږدې پر اعتراض کوونکو انتحاري حمله وشوه چې دوه تنه پکې ووژل شول او څلور نور ژوبل شول. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. امریکای سناتور جان مکین د یو اتیا کلونو په عمر ساپریکړه. جان مکین شپږ دورې د امریکا په سنا جرګه کې د اریزونا ایالت استازیتوب کړی دی. نوموړی چې د ماغزو په سرطان اخته و، د امریکا په وخت پرون شنبه مازدیګر څلور بجې او اته ویشت دقیقې مړ شو. په دې اړه وروسته په همدې خپرونه کې راپور لرو. یوې زلزلې چې شدت یې د ریختر په حساب شپږ اشاریه یو درجې و، نن سهار وختي د ایران او عراق ترمنځ سرحدي سیمې ولړزولې. ایراني رسنۍ وایي چې د دې زلزلې له کبله په ایران کې لږ تر لږه یو تن مړ شوی او یو سلو څلوېښت نور ژوبل دي. د ایرانی رسنیو پر اساس مرجوبلی د دغه هیواد د شمال ختیځ په تازه آباد شرګي کې پیښې شوې دي. له لومړۍ زلزلې وروسته چې په 15:03 بجې وشوه، 15 نور ټکانونه احساس شوي دي. د زلزلې لوی ټکانونه د ایران په کرمانشاه او د عراق په سلیمانیه ښارونو کې احساس شول چې له کبله یې خلک کوڅو ته راووتل. د امریکا د زلزله پیژندنې ادارې د دې زلزلې شدت 6.1 ریختر وباله او ویویل چې مرکز یې د کرمانشاه د شمال لویدیځ اتاتیا کیلومتری کیو. په ایران کې د بشري حقونو پیژندل شوی مدافع او وکیل نسرین ستوده غذایی اعتصاب کړی دی. دا خبر پرون شنبه د نسرین ستوده میړه رضا خاندان پر فیسبوک اعلان کړ. نسرین ستوده د ایران د حکومت پر ضد د فعالیت په تور بندي ده. او د مسکو پولیسو د روسیې د حکومت مخالف سیاستوال الکسی نوالنی پرون شنبه په مسکو کې د هغه خپل کور ته نږدې ونیو. الکسی نوالنی په روسیه کې د اداري فساد پر ضد مبارزه کوي او د ولسمشر ولادیمیر پوتین له سختو سیاسي مخالفانو دی. د الکسی نوالنی ویاندی کایرا یارمیش پرون پر ټویټر د نوالنی د نیول کېدو خبر خپور کړ. یارمیش ولیکل چې نوالنی په مسکو کې د پولیسو ادارې ته بیول شوی او ټلیفون یې هم پولیسو ورڅخه اخیستی دی. خبرونه مولا آزادی رادیو اوریدل. د آزادی رادیو خبرونه د سهار لوود ماشام تر او بجو په منځنی صفه 12:15 نیو او اف ام 3.15 صفه دوام کوي. اوس 8 بجې او 2 دقیقې دي. د روانې خبرونې په دوام کې د ملي امنیت له سلاکارۍ د اتمر او د نورو امنیتي چارواکو استعفاوی به خلا رامنځته نه کړي.
فکر کوم نه له خلا پیدا شوی او نه هم داسې کومه جنبي اندېښنه ولرم چې کنې دغسې استعفا یا بدطرفي به د افغانستان امنیت باندې منفي اغېزه ولري.
د غزنی ځینې خلک او استازي د خپل ولایت د مرکز د امنیت په اړه لا هم اندېښمن دي. په کندهار کې تر سلو ډېر ښوونځي بند دي.
د نامنی په خاطر په ډیرو ولسوالۍ کې زموږ مکتبونه بند دي. معلم نشته، بل کتاب نشته او تعمیر نشته.
د دې ستونزې ترڅنګ د کندهار د خلکو بل ستونزه
کرانه مر روان دي. خیرات چې بل اغم دغه خلکو تور کول کې دغه خلکو په کورو کې یی چې دغه ګلان په وبي مرز څنګه وبنلر.
په دې خبرونه کې چې تر نه هو بجو دوام کوي، د امریکایي سناتور جان مکین د مړینی او په باب راپور لرو. د خراس د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو. دوه اونیس پروګرامونه هم لرو. د ځوانانو لپاره تاندې څنګه او همدارس حقیقت سره لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د افغانستان ولسمشر د ملي امنیت د سلاکار محمد حنیف اتمر د استعفا له منلو سره سم په واشنگتن کې د افغانستان سفیر ته د ملي امنیت د سلاکار دنده سپارلې ده. په کابل کې یو شمیر خبری سرچینې وایي چې ښاغلی غنی له اتمر او د یو شمیر جکپورو امنیتي ادارو له مشرانو د استعفا غوښتنه کړې ده. خو اتمر په هغه بیان کې چې د ملي امنیت شورا خبر کړی لیکلي چې د جدي سیاسي اختلافونو له امله له دندې ګوښه شوی دی. په کابل کې یو شمیر سیاسي څېړونکي وایي چې د ښاغلیو اشرف غنی او اتمر د اختلاف خبره له ډېرې مودې راهیسې کېده. نور جزئیات فرشته جلالزی وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر استعفا ومنله او د ارګ د خبر پاڼې په حواله په متحدو ایالاتو کې د افغانستان سفیر حمدالله محبیه د هغه پر ځای ټاکلی دی. د ارګ په خبر پاڼه کې چې پرون خبره سو ویل سوي چې اتمر له دندې د استعفا لیک پرون ولسمشر اشرف غنی ته وړاندې کړ. د ارګ په خبر پاڼه کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړ شوي، خو د محمد حنیف اتمر له لوري په یو بیان کې چې پرون د ملي امنیت شورا ویاند قادر شاه ازادي رادیو تاسو ولای د حنیف اتمر لخلیری کل شوی چې له څو میاشتو راهیسی د سولې او امنیت تامین د ملي اجماع ملي یووالي ښې حکومتولۍ سیاسي مدیریت ټاکنو له سیمې او نړۍ سره د اړیکو د ټینګولو د څرنګوالي په څیر مسئلو د حکومت د رهبرۍ له چلند او سیاستونو سره اختلاف درلود او د حل لپاره یې تفاهم ته ونه رسېدل نو استعفا یې وکړه. د افغانستان د ولسي جرګې د دفاعي کمیسیون مرستیال علي اکبر قاسمي پرون ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلیو غني او اتمر ته ځینې نږدې کړیو له ډېرې مودې راهیسې د هغوی د اختلاف خبرې د باندې راایستلې وې. هغوی ته د نږدې کسانو تبصره یا تحلیل دا و چې ښاغلی اتمر له ولسمشره مرور سوی او استعفا یې کړې ده. هغه تقریبا شل شپې یا یوه میاشت کېده چې په جرمني یا بل ځای کې اوسېدو او بیا به کابل ته راته. ګویا دوی غوښتل چې خلک خبر سي چې د جمهور رئیس او د ملي امنیت د سلاکار ترمنځ ستونزې شته. علي اکبر قاسمی په ولسی جرګه کې د غزنی د خلکو وکیل هم دی. هغه پرون ازادي رادیو ته وویل چې د غزنی پر ښار د وسلوالو طالبانو وروستۍ ډله ییزې حملې چې خلکو ته زیات مالی او ځاني تاوان ورساوه غالبا د حنیف اتمر په استعفا کې رول درلود. خو رویټرز خبري اژانس د افغانستان په حکومت کې محمد حنیف اتمر ته د نږدې چارواکي په حواله ویلي چې اتمر په 2019 میلادي کال کې د جمهوري ریاست لپاره د کاندیدۍ پلان لري. د لوړ رتبه حکومتي چارواکي له رویټرز سره د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په شرط خبري کړې دي. هغه ویلي دي چې حنیف اتمر د جمهوریت ریاست در روانو ټاکنو لپاره ځان کاندیدوي او له دې عمله یې له دندې استعفا کړې ده. محمد حنیف اتمر په 2014 میلادي کال کې د جمهوریت ریاست په ټاکنو کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی له عمده ملاتړ کوونکو په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال پرون پر ټویټر ولیکل چې د محمد حنیف اتمر استعفا د حکومت لپاره لویه خلا جوړولای شي. خو په کابل کې د پوځي او سیاسي چارو شنونکی محمد شفیق همدم په دې اړه متفاوت نظر لري.
سره له دې چې د خلا ویره وا خو زه فکر کوم چې هغه اندېښنه هم برطرف شوې. په دې معنا چې سم دواره نوې امنیت شورا مشاور تعین شوی ډاکټر صاحب حمدالله موحد چې په امریکا کې د افغانستان پخوانی سفیر و. فکر کوم نه له خلا پیدا شوی او نه هم داسې کومه جنبی اندېښنه زه لرم چې کنې دغسې استعفا یا برطرفي د افغانستان امنیت باندې منفي اغېزه ولري.
محمد حنیف اتمر د افغانستان د پخوانی ولسمشر حامد کرزی په حکومت کې د یوې مودې لپاره د کورنیو چارو وزیر و او په 2010 میلادي کال کې د سولې پر جرګه تر راکټي حملې وروسته استعفا وکړه. محمد حنیف اتمر په افغانستان کې د معرف وزیر او د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزیر هم پاتې شوی دی.
په همدې حال کې رویټرز خبري اژانس وایي چې د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حنیف اتمر له استعفا وروسته د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو او د ملي امنیت رئیس هم خپل استعفا ولسمشر ته وړاندې کړی دی. رویټرز وایي چې د ارګ یو چارواکي ورته ویلي چې دوه وزیرانو او یو چکپوري رئیس هم استعفا کړی دی. اژانس د سرچینو په قول وایي چې دا دوه وزیران د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي او د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک دی او همداراز بل چارواکي چې استعفا یې کړې د ملي امنیت رئیس محمد معصوم ستانک زیدی. تر اوسه پورې ښاغلیو بهرامي برمک او ستانک زی په دې اړه څه نه دی ویلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د غزنی د خلکو یو شمېر استازي د دغه ولایت په مرکز د طالبانو د بیا حمله په باب اندېښنه څرګندوي. په ولسی جرګه کې د غزنی د خلکو استازي علي اکبر قاسمي ازادي رادیو ته وویل چې د غزنی شهر په شاوخوا کې لا هم جګړه روانه ده. خو د افغانستان دفاع وزارت د اندېښنې بې ځایه بولي او وایي چې په غزنی کې هوایي او ځمکني عملیات روان دي. د دې موضوع په اړه د یوسف خان زړه راپور واوري.
په ولایتي شورا ولسی جرګه کې د غزنی د خلکو یو شمېر استازي په غزنی ښار د طالبانو له بیا ځلي حمله په ویره کې دی. وایي طالبان دا وخت د فرصت په لټه کې دي. دوی وایي د غزنی ښار په څنډو کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ وسلوالې نښتې روانې دي او په خبرې طالبان په ډیرو ځایونو کې ځای پر ځای شوي دي. په ولسی جرګه کې د غزنی استازي علي اکبر قاسمي او په ولایتي شورا کې دوی استازي حمید الله نوروز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دیوی
طالبان د غزنی ښار په شاوخوا کې وخت نا وخت راښکاره کیږي او خلک وایي چې طالبان بیا حمله کوي. دیوی طالبان اوس هم دا توان لري چې هر وخت په غزنی ښار حمله وکړي او سیمه ناامنه کړي. دیوی اندېښنې شته، څرنګه چې غزنی یو ستراتیژیک او ستر ښار دی نو ځکه مخالفین کولی شي په اسانه توګه په مرکز کې نفوذ وکړي. د غزنی ولایتي شورا د دغه ولایت په اړه د حکومت د جدي اقداماتو او دغه شان د اضافي سرتیرو داستولو غوښتنه کوي. غزنی د کابل قندهار په لویه لاره پروت یو ستراتیژیک ولایت دی. دا ښار شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ سختو جګړو شاهد و. د طالبانو د دغې حملې په نتیجه کې سلګونه کسان ووژل شول او د ښار یوه څنډه وسوځېده. د مخابراتو سیستم هم په دغه ولایت کې فلج شو. د غزنی والي خبریالانو ته ویلي چې د غزنی په حمله کې د بهرنیو استخباراتي کړیو لاس و. د افغانستان د دفاع وزیر طارق شاه بهرمي ویلي چې د غزنی په جګړه کې د طالبانو سربیره پاکستانیانو، عربانو او چچنیانو هم برخه اخیستې وه. د افغانستان دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید د غزنی د وضعیت په اړه هم ازادي راډیو ته وویل دوی هلته په کافي اندازه ځمکني او هوایي ځواکونه شته او پولیس والی که هم د تصفوي عملیاتو پلان تر کار لاندې دی. خلک باید اندېښنه ونه لري، هلته کافي ځواکونه شته او انشاءالله د ښار له تصفیې وروسته به د پولیس والیو تصفیه هم پیل شي. له دې سره د امنیتي چارو کارپو محمد اګل مجاهد وایي تر کومه چې کشفي او استخباراتي ځواکونه فعال نه شي د طالبانو نفوذي کسان ونه پیژندل شي په ولایتونو کې به د طالبانو د حملو مخنیوی ستونزمن کار وي.
ژوند آزادی
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ په ځمکه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادي رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه
د ولسی جرګې د کلتوري او پوهنیزو چارو کمیسیون او د کندهار ولایت د پوهنې ریاست په دغه ولایت کې د یو سلو شلو بندو ښوونځیو په اړه اندېښنه شي. د دغه کمیسیون یو غړي عبدالقادر بالاکرسی ازادي راډیو ته وویل چې دا ښوونځي د مختلفو عواملو له کبله له تیرو څو کلونو راهیسې تړل شوي او د پوهنې وزارت باید دا ستونزه ژر تر ژره هواره کړي. له بلې خوا د افغانستان د پوهنې وزارت په کندهار ولایت کې د ښوونځیو تړل کېدل تاییدوي او وایي چې دا وزارت هڅه کوي چې دا ستونزه ژر حل کړي. د موضوع تفصیل د واصل وصال په راپور کې.
د ولسی جرګې د فرهنګي او د پوهنیزو چارو کمیسیون او د کندهار ولایت د پوهنې ریاست وایي نامنی د تشکیل او درسي موادو کمواله او د ودانیو نشتون هغه عمده ستونزې دي چې په کندهار ولایت کې د سباندې سلو ښوونځیو د تړل کېدو لامل شوی. دوی وایي د دغه ښوونځیو په تړل کېدو سره زرګونه زده کوونکي ښوونځیو ته له تګ نه بې برخې شوي دي. د ولسی جرګې د فرهنګي او د پوهنیزو چارو کمیسیون غړي عبدالقادر بالاکرزی په دغه خپل اندېښنه ازادي راډیو سره داسې شریکه کړه.
په ولایت کې مالی وضعیت ډېر خراب نسبتا پخوا ته. اوس بیا د ناامنۍ په خاطر په ډېرو ولسوالیو کې زموږ مکتبونه بند دي، معلم نشته، بل کتاب نشته او تعمیر نشته. نو په دغه اساس باندې د کندهار د معارف رشته هم تقریبا یو سلو شل مکتبه تړلي دي. حکومت نوی تشکیل نه لري، موږ وایي هغه مکتبونه چې پخوا په ولسوالۍ کې بند دي تشکیل یې سم منظور شوی، هغه مکتبونه دې دلته خلاص.
بلخوا د کندهار ولایت د پوهنې رئیس عبدالقادر پیوستون ازادي راډیو ته وویل چې د قومي سپینګرو د سیمې د خلکو او د پوهنې وزارت له لارې هڅه کوي چې په دغه ولایت کې تړلې ښوونځي د زده کوونکو پر مخ پرانیزي. د کندهار ولایت د پوهنې ریاست د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې اوس مهال د 422 ښوونځیو له ډلې 340 خلاص او نورې تړلې دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د کابل والي ویلي وو چې د دغه ولایت په ولسوالیو کې 118 ښوونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي د خونکو کتابونو له کمښت سره هم مخ دي. له دې وړاندې په ننګرهار، لوګر، غور، روزګان، هلمند او یو شمېر نورو ولایتونو کې د سلګونو ښوونځیو د تړل کېدو خبرونه ورکړل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غني روان کال د پوهنې کال نومولی او ټینګار یې کړی چې تر راتلونکو دوو کلونو پورې به 6,000 ښوونځي جوړ او د زده کوونکو پر مخ به پرانستل شي. بلخوا د افغانستان د پوهنې وزارت ویاند نوریا نهضت په دې برخه کې د پرتو ستونزو د هواري خبره کوي.
ستون در مشکل ناامنی ما مشکلات تکنیکی
دا وای د امنیتی ستونزو تر څنګه موږ تخنیکی ستونزې هم لرو او موږ نشو کولای چې لا دغه مسلې نسترګې پټې کړو خو د پوهنې وزارت شمن دی چې شته ستونزې او ننګونې په نخه او لمخې د ښوونځیو د تشکیل او نور ستونزې هوارې کړي خو د ولسي جرګې د فرهنګي او پوهنیزو چارو کمیسیون غړی عبدالقادر بالاکرزی وایي د هیواد معرف له کلونو راهیسې له زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان دی او حکومت په دې برخه کې ژمنې کړي خو لا عملي شوي نه دي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د کندهار د خلکو بل ستونزه د اوبو د کمښت ده. د کندهار د مرکزی سیمو اوسیدونکي چې د اوبو رسولو ریاست ورته پر وخت اوبه نه رسوي وایي چې څاهانې وچ شوي او اوس د څښاک لپاره پاکې اوبه په پیسو رانیسي. د کندهار د اوبو رسولو ریاست مسؤلان وایي ډېر ژر به د کندهار په مهمو برخو کې د پاکو اوبو ژور څاګان وکیندي. له کندهار د صادق رښتینی راپور واوري.
کندهار چې د افغانستان د لوی ښارونو له ډلې څخه دی د یوې نارسمي سروې په اساس په سلو کې یوازې 15% اوسېدونکي د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی لري. د سږنۍ وچکالۍ له امله په کندهار ښار کې د څښاک د پاکو اوبو څاهانه او برمې وچې سوي چې د کندهار ښاریان یې له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. عبدالتواب حبیب الله او رفیع الله ازادي راډیو ته وویل چې د نل د اوبو غیر عادلانه ویش اړ کړي چې د څښاک د اوبو لپاره 2 کیلومتره واټن وهي.
مشکل حکومت برمی مستفی
بلخوا د کندهار د اوبو رسول رئیس انجینر محمد نادر کاکړ وایي د اوبو د اوسنیو سرچینو څخه ناوړه استفاده په کندهار کې د اوبو ساته کښته کړې ده او که خلک په خپله مخنیوی ونه کړي ممکن د کلونو په تیرېدو سره کندهار د اوبو له سختې قحطۍ سره مخ سي. نوموړي وایي پلان لري چې په کندهار کې 5000 کورنیو ته د پاکو اوبو نلونه توضیح کړي.
نوي پلانونه دا دي په روان مالي کال کې انشاءالله وتوانېدلو ځکه د وزارت مالي موافقه هم اخیستې ده. موږ لویه غټه پروژه لرو د کندهار ښار شمال ساحه کې 12 ناحیه کې د لوی ولی د لوی ولی د حکیم صاحب اډې ساحه ته چې د 5000 کورنۍ لپاره دي. 4 کورنۍ موږ 10 نفره ډیزاین سوې ده. په سروې کې مو نیولې ده او هر نفر لپاره په 4 ساعتو کې 15 لیټره اوبه موږ ورته شبکه ډیزاین سوې ده.
وروستیو څېړنو ښوولې چې وچکالي د ځنګلونو او شنو سیمو له منځه وړل او د اوبو زیات مصرف کولای سي چې په اوږدمهال کې د شدیدې ګرمۍ تر څنګ د اوبو سرچینې هم کمې کړي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
اوس په هم مجملن درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
واشنگتن اگزامینر رسپانې د مشل روبین لیکنه خبره کړې چې پکې په افغانستان کې په تیر سبا باندې ونی ملسیسه کې د امریکا او ناتو تیروتنه یاد کړي. په دې لړ کې لیکوال د امریکا د پخواني ولسمشر باراک اوباما لخوا په 2009 میلادي کال کې له افغانستان څخه د ډیرو امریکایي ځواکونو د وتلو د مهالویش اعلان تر ټولو لوی تیروتنه او په افغانستان کې د طالبانو خلاف د امریکا د جګړې د ناکامۍ یو سبب بللې. لیکوال همدارنګه په افغان حکومتونو کې اداري فساد او درغلي یاد کړی او د خپل دی وګدي لیکنې په پای کې وایي امریکا د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 12 نیټې له بریدونو وروسته په لومړیو کلونو کې په افغانستان کې د بریالیتوب ځانګړی فرصت درلود. خو د لیکوال په وینا کمزوري پالیسي او ډیپلوماټیک سادهګي د دې فرصت د ضایع کېدو سبب شوه. د لیکوال په وینا له هغې وروسته د امریکا هر ادارې د بریالیتوب خبرې کړې خو د افغانستان د سیستماتیک ستونزې د هواري لپاره د رښتینو هڅو پر ځای ظاهري بدلونونو ته لومړیتوب ورکړی. ښاغلی روبین په دې لیکنه کې زیاتوي په داسې حال کې چې جنرال نیکلسن په افغانستان کې د ناټو د عمومي قمندانۍ څوکۍ پرېږدي او جنرال سکاټ میلر یې ځای نیسي داسې هیڅ نښانیخانه نشته چې واشنګټن او متحدان یې غواړي په افغانستان کې هغه 50% کې افغانانو ته چې د مجاهدینو له کورنۍ جګړې او د طالبانو له واکمنۍ وروسته زیږیدلي وښيي چې نوی افغانستان به د دوی لپاره یو غوره بدیل وړاندې کړي. واشنگتن پوسټ رسپانې د مسکو پر هغې غونډې ولیکنه خپره کړې چې ټاکل شوي طالبان هم پکې ګډون وکړي. رسپانه وایي طالبانو د اوربن لپاره د ولسمشر اشرف غني وړاندیز له پامه وغورځاوه او پر ځای یې په مسکو کې خبرو اترو کې د ګډون وړاندیز ومانه. ورسپانه د شنونکو له قوله وایي چې نړیوال سیاست د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو لپاره راپیدا شوی خوځښت له خطر سره مخ کړی. واشنگتن پوسټ په دې لیکنه کې د افغانستان د چارو د یو نړیوال څیړونکي میشل کوګلمن له خولې وایي دا ښایي د طالبانو لخوا یو داسې سیاسي هڅه وي چې غواړي له روسیې سره د واشنگتن د اړیکو له کمزورۍ ګټه واخلي او فشار پرې راوړي چې په ډېر څه ورسره سلا شي او یا دا چې طالبان غواړي یوازې وګوري چې روسان ورته څه ورکولی شي. واشنگتن پوسټ رسپانه وایي مسکو په هغه غونډه کې چې د سپتمبر په لومړیو کې جوړوي افغان حکومت او امریکا هم وربللي، خو کابل او واشنگتن دواړه د مسکو غونډه د دوی د خپلو هغه هڅو لپاره یو ګزار ګڼي چې غواړي له طالبانو سره خپله مستقیمو خبرو کې برخه واخلي. دواړو هیوادونو ویلي چې د مسکو غونډې ته به خپل استازي وانستي. په کابل کې یو لویدیز ډیپلوماټ چې نوم یې نه دی یاد شوی واشنگتن پوسټ رسپانې ته ویلي د مځکې په کوره کې د طالبانو ډېر ګرځول په افغانستان کې یو جوړجاړي ته د رسېدو لپاره ګټور نه دي. د لویدیز ډیپلوماټ زیاته کړي دا څه طالبانو ته نړیوال دریز ورکولی شي، خو همدارنګه له دې ډلې سره د سولې د مرکزي هڅې څخه په ناسم لوري حرکت دی.
امریکایي سناتور جان مکین د یو اتیا کلونو په عمر مړ شو. جان مکین شپږ دورې د امریکا په سنا جرګه کې د ایریزونا ایالت استازیتوب کړی دی. د هغه ژوند او کارونو ته رضوان مراد کتنه کوي.
جان مکین په 1930 میلادي کال کې په پاناما کې چې هغه مهال د امریکا د خاورې برخه وه په یوې پوځي کورنۍ کې زیږیدلی و. مکین د خپل پلار او نیکه په شان پوځي لاره غوره کړه او د سمندري ځواک په اکاډمۍ کې پیلوټي زده کړه. په 1980 کال کې د ویتنام د جګړې پر مهال په هانوی ښار د بمباری پر مهال د جان مکین الوتکه وشتل شوه او دی په سخت ټپي حالت کې ویتنامیانو زندانی کړ. د دې لپاره چې نوموړی د یو لوړتبه پوځي افسر زوی و، ده ته له وخت نه مخکې د خوشي کېدو پیشنهاد وشو، خو ده په دې ویلو سره چې که نور بندي ملګري آزاد نه شي دی به ونه وځي د خپل بند 15 کاله پوره کړل. له زندان څخه تر خوشي کېدو وروسته جان مکین په 1928 میلادي کال کې له پوځ ووت او د متحده ایالاتو د کانګرس د استازو جرګې ته منتخب شو.
له خپل هیواد سره مې هغه مهال مینه پیدا شوه کله چې د بل چا په هیواد کې زنداني وم. له هیواد سره مې د دې لپاره مینه ونه کړه چې دلته د ژوند اسانتیاوې لرم. ما یې د رښتونولۍ، عقیدې، پوهې، عدالت او ښهوالي په خاطر ورسره مینه وکړه.
په 1928 کال کې جان مکین له ایریزونا ایالت څخه د سنا د جرګې سیټ وګټه. نوموړی په 2000 کال کې د جمهوری پال ګوند لخوا د امریکا ولسمشرۍ ته کاندید شو، خو په خپل ایالت کې د انتخاباتو په لومړۍ مرحله کې د جارج دبلیو بوش پر وړاندې ماته وخوړه. جمهوری پال جان مکین په 2013 کال کې هغه مهال چې په اوکراین کې پراخې مظاهرې روانې وې د کیف د میدان له مشهوري مظاهرې کتنه وکړه او د روسیې بلتون پالو د مقابلې لپاره د اوکراین حکومت ته د وسلو او نورو مرستو په ورکولو ټینګار کاوه.
زه ځکه دلته یم چې زه باور لرم په دې سیمه او نړۍ کې په اوسني وخت کې د روسیې چلند د منلو وړ نه دی. زه باور لرم چې د ډیموکراسۍ د اساساتو او اصولو د ساتلو لپاره د روسیې د دې چلند پر وړاندې باید موږ یو موټی او قوي واوسو.
سناتور جان مکین د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له سرسختو منتقدانو څخه و. مکین د غراس په مکرر ډول د امریکا پر ولسمشر ډونالد ټرمپ سخت انتقادونه کول او د هغه روغتیایي پالیسي رد کړې وه. جان مکین چې شپږ ځله د امریکا کانګرس ته منتخب شوی و، دوه ځله د ولسمشرۍ کاندید و، د جګړې پخوانی زنداني هم پاتې شوی و، د یو اتیا کلنۍ په عمر د مغزو له سرطان سره په مقابله کې ماته وخوړه او له دې نړۍ سترګې پټې کړې.
د مسکو پولیسو د روسیې د حکومت مخالف سیاستوال الکسی نوالني پرون شنبه په مسکو کې د هغه خپل کور ته نږدې ونیو. الکسی نوالني په روسیه کې د اداري فساد پر ضد مبارزه کوي او د ولسمشر ولادیمیر پوتین له سختو سیاسي مخالفانو څخه دی. نور تفصیل فرشته جلالزی وړاندې کوي.
د الکسی نوالني ویاندې کیرا یارمیش پرون پر ټویټر د نوالني د نیول کېدو خبر خپور کړ. یارمیش ولیکل چې نوالني په مسکو کې د پولیسو ادارې ته بیول شوی او ټلیفون یې هم پولیسو ورڅخه اخیستی دی. د هغه په وینا دا څرګندېږي چې الکسی نوالني د هغو مظاهرو د ملاتړ له امله نیول شوی چې د جنوري په 28 وشوې. په دغو مظاهرو کې له خلکو غوښتنه سوې وه چې په روسیه کې د جمهوري ریاست انتخابات تحریم کړي او ګډون نه کوي. د جنوري په میاشت کې د روسیې په بیلابیلو ښارونو کې د نوالني په ګډون د انتخاباتو 2500 مخالفان نیول شوی ول. د روسیې د حکومت سیاسي مخالف الکسی نوالنی د 23 کلن دی. هغه په مختلفو وختونو کې د حکومت پر ضد د مظاهرو د تنظیم په جرم نیول شوی او زنداني شوی هم دی. پر هغه دوه واره د مالی درغلیو تور ولګېد او محاکمه شو. خو نوالنی وایي چې دا کارونه سیاسي اړخ لري او له ولسمشر ولادمیر پوتین سره د سیاسي مخالفت سزا ورکول کیږي. له اداري فساد سره د مبارزې د هغه بنیاد چې الکسی نوالنی مشر دی وکیل الکساندر مزویوف پرون په مسکو کې د پولیسو د هغه مرکز مخې ته چې نوالنی پکې توقیف دی خبریالانو ته وویل الکسی د هغه د کور دروازې ته نږدې نیول سوی دی. سره له دې چې قانون اجازه ورکوي خو پولیسو نوالنی ته د هغه د نیول کېدو هیڅ دلیل نه دی ورکړی. سره له دې چې نوالنی د محکمې تر حکم پورې حق لري چې له ټلیفونه کار واخلي، پولیسو یې موبایل ټلیفون ورڅخه اخیستی دی. پولیسو